ګوري اول خو شرکو او هغه دا نه مللا چې ګني مونږ سو غلط کار کوو، هغه وی چې مونږ خو ښه کار کوو، الله ته نږدې کیږو، دا خو سو بد کار نه دی. لیکن نن شیطان بنده د دینه هم لري کړو چې الله ته نږدې کېدو سو ضرورت دی، زما پوجا کوي. نو داغه سو چالونه دي، هغه څنګه کار کوي او داغه سو طریقې دي چې الله تعالی هغه له اجازه ورکړې دي. واستفزز من استطعت منهم بصوتك او علم سوا او اخيوا چې د چا هم تو استطاعت لري له غوینه د خپل आवाज په ذریعہ او اخيوا چې د چا هم تو استطاعت لري له غوینه د خپل आवाज په ذریعہ چې د خپل आवाज سره څوک هم تو دوکه کوي نو دوکه کړه. د شیطان هم یو आवाज دی او هغه څنګه आवाज دی؟ په سورۃ الاعراف کې الله تعالی فرمایلی دی چې دا داسې دشمن دی چې دې تاسو نشیلی دی، دې تاسو ویني لیکن دې تاسو نشیلی دی. نو مسله دا ده چې دې زمونږ په وړاندې نه دی، خو چې د دوی څومره هم قبیح شکلونه جوړیږي نو دې واقعي هغه سي دی، نو دې واقعي دغه شان قبیح دومره د ویری او دومره بد شکل دی لکه څومره چې دې پورټری کیږي، یعنی خراب بیانیږي، بلکې دا غینه هم زیات خراب دی. دا غو आवाज خو مونږ نشورې دی، لیکن ځینی आवाजونه دي چې هغه ذریعہ جوړیږي، دا غو ذریعہ ده مونږ ته در رسیدو. څومره هم आवाजونه چې د الله تعالی د نافرمانۍ لپاره خلق راغواړي، نو هغه आवाजونه د شیطان आवाजونه دي. واستفزز وای یو شی سپک، یعنی هلکه ګڼل، او انسان هغه سپک وګڼي او شیطان بنده دوکه کړو، یعنی هغه خلک په ګبراهټ کې مبتلا کړي. څوک؟ شیطان. هغه خلک په ګبراهټ کې مبتلا کړي، غټ غټ صحابه چې دي، تابعین چې دي، لکه ابن عباس یا ابن مسعود رضی الله عنهم، او مجاهد چې دي. ابن عباس رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص د علم دعا کړي وه چې الله تعالی دې دوته د قرآن پوها ورکړي. د صحابه د قرآن څه ترجمه کړې ده؟ چې د شیطان صوت، یعنی د هغو آواز څه دی؟ هغوی فرمایلی دي چې د دې نه مراد دی ګانی، یعنی سندرې، باجې او میوزیک. دې ته د شیطان آواز ویلی شوی دی. نو دا تفسیر خو صحابه کړی دی، او هسې خو هر هغه آواز چې هغه انسان د الله تعالی په نافرمانۍ باندې اماده کوي، نو دا ټول د شیطان آوازونه دي. په دې کې ټولې د بې شرمۍ او بې حیاۍ خبرې هم راځي، جنگ جګړې او کنځلې، ټول داسې آوازونه چې هغه انسان گمراه کوي، بې لاري کوي، دا ټول په دې کې راځي. لیکن په تفسیرونو کې راځي چې د شیطان د آواز بنیادی مطلب دی میوزیک. میوزیک څنګه د شیطان آواز شو؟ چې کله بندیان میوزیک کوري نو دې اثرات وي په بندیانو باندې. په یو فلم کې څومره ډېر قسمونه وي د میوزیک. د رومانس دپاره جدا میوزیک استعمالیږي، د خفګان دپاره جدا وي، د ویرې دپاره جدا وي، او د جنگ جګړو دپاره جدا میوزیک استعمالیږي. دا یوه لویه انډسټري ده د میوزیک چې دا قسمه میوزیک جوړوي، او د دې په انسان باندې مختلف اثرات وي. کو تاسو یو سین ګورئ او د هغې میوزیک بند کړئ او د هغې نه علاوه یې وګورئ، نو هغه شان اثر یې نه وي. دغه شان ډراما یا مووی کو تاسو ګورئ نو بیا د هغې هغه شان اثر نه وي. کو د ویرې سین هم وي، د هغې بیا اثر نه وي چې میوزیک بنده بند کړي، د هغې د سایلنس په وجه. لیکن چې کله هغه میوزیک شروع شي نو بیا د بنده زړه پر پیدو شي، او چونکه د میوزیک په انسان باندې ډېر غټ اثرات وي، ځکه خو دا میوزیک انډسټري دومره پروموټ کوي او پیسه لګوي، او څومره هم چې مذهبونه دي په هغې کې میوزیک حرام شوی دی، یعنی څومره هم چې فقها دي، یعنی په حنفي مسلک کې صرف میوزیک اورېدل حرام نه دي، بلکې د دې بنده خو ګواهي هم نه قبلېږي چې څوک میوزیک اوري. د میوزیک په ذریعه څنګه څنګه خبرې کیږي، د حرامو تعلقاتو خبرې، د بندګۍ خبره، چې زما زندگی یې تو، تو زما فلانۍ یې، تو زما ډینګۍ یې، دا خبرې څوک د خپلې ښځې دپاره نه کوي، بلکې دا د محبوبه دپاره کوي. د الله د بندګۍ نه بنده لرې کړي او د بل بندګۍ پې شروع کړي، او چې کله هم تاسو د میوزیک سره شاعري اورئ نو ستاسو چې کوم جذبات وي نو د هغې ستاسو په طبیعت باندې اثر وي. د انسان په ذهن باندې یو سرور راشي، هغه چورلیدل شروع کړي، په انسانانو کې د محبت جذبه رومانټیک فیلینګس پیدا شي، سیکشوال جذبات پکې راشي. ریپ میوزیک وګورئ څومره کنځلی وي په هغې کې، هارډ راک د شیطانی خبرو نه ډک وي او غټ غټ سینګرز وایي چې آی سولډ مای سول ټو د ډیول. صفا خبرې کوي، د هیل خبرې کوي، په هغې کې د دوزخ نښې وي، شیطانی سیزونه یې جوړ کړي وي، وینه او تور او سرو رنګونه یو ځای کړي وي. په هیوستن کې چې کوم کانسرټ شوی و د دنیا خلک پکې مړ شوی و، نو په هغې کې کومې نښې وې؟ په هغې کې د هل یعنی دوزخ نښې وې، شیطانی سیزونه پکې هم و او هغه سینګرز هم په یو مقصد باندې راغلي و. خلک مړه کېدل او هغو خپله ګانه ویله. داسې ډېر مثالونه دي چې دې وعدې کوي زموږ سره چې زه چې تاسو له دا سیزونه درکړم، طاقت به درکړم، لیکن دا کار وکړه. په یو خاص اجنډا باندې داسې کار کوي. نن خلک وایي چې موږ خو د میوزیک نه نشو بچ کېدی چې کوم خوازنو هلته کې میوزیک غږیږي. نو ستاسو خبره صحیح ده. یو حدیث دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غوږونو کې چې کله د شپېلۍ آواز راغی نو هغه په خپلو غوږونو کې ګوتې کېښودې. ابن عباس ته یې وویل چې آواز بند شو، نو هغه ورته وی چې نه، نو ګوتې په غوږونو کې ورکړې وې. چې بیا یې تپوس وکړو او هغوی چې او نو هله یې ګوتې را لرې کړې او د دې نه څه پته لګي. دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقوا وه چې په غوږونو کې ګوتې ورکړې وې. ابن عباس ته یې ونه ویل چې په غوږونو کې ګوتې کېږده. تاسو کوشش کوئ چې داسې ځای ته لاړ شئ چې کوم ځای کې مجبوري وي او تاسو تر یې، نو هغوی ته ډېر په ښه طریقې سره ریکوست وکړئ چې دا بند کړئ او یا یې کم کړئ آواز. او که داسې هم نشئ کولی لکه ایرپورټ دی، جهاز دی، داسې ځایونه دي چې هلته ستاسو څه وس نه رسي، نو تاسو هغې ته غوږ مه ږدئ چې زه ورته غوږ کېږدم او زاړو یادونه تازه کړم. زه څه وکړم؟ زما خو مجبوري ده. چې تاسو تر څو پورې مجبوره یې او غوږونه ورته نه ږدئ نو په تاسو څه ګناه نشته. ځکه چې امام ابن تیمیه فرمایي چې د میوزیک تعلق د استماع سره دی، یعنی چې کله تاسو هغه د غور سره اورئ نو په هغې باندې ګناه دی، او قرآن چې د غور سره اورئ نو په هغې باندې اجر او ثواب دی. په یو دوکان کې که تلاوت لګېدلی وي نو د هغې تاسو ته ثواب نه میلاویږي، هغه خو دوکاندار ته میلاویږي. او په دوکان کې خو کافران هم اوري، نو هغوی ته خو هم څه اجر نه میلاویږي. او په دې باندې باقاعده ریسرچ شوی دی چې د میوزیک چې زموږ په ژوند باندې څومره اثرات دي دومره د بل څیز نشته، او خلکو ته پته هم نه وي چې دا څنګه بنده افیکټ کوي او دا ایموشن څنګه کنټرول کوي. او په دې کې چې کومه شاعري وي او ځوانانو پینټونه شلولي وي، ګبراهټ وي پي او په انزایټي کې وي، نو دی د سینګرز په طریقو باندې روان وي، د هغوی په شان حلیې جوړې کړي وي او دا د انسان دماغ پلوټ کوي. د دې نه بچ کېدل ضروري وي. صرف د تنبل اجازت شته او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کره هم وهلی شوی دی د خوشحالۍ په موقع باندې، لکه که د اختر موقع وي یا واده وي، او چې شاعري پاک وي او باقي څه نه دي الاوډ. او نن خلک خپل بچی د میوزیک په کلاسونو کې اچوي او ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره نفرت و د میوزیک نه، نو بیا موږ څنګه امتیان یو؟ او نن په کې لا خلکو د ناتونو سره هم میوزیک میلاو کړی وي، شعرونه یې ښه وي خو میوزیک وي پکې. او ټولو فقها فرمایلی دي چې میوزیک حرام دی، که هغه حنفي مسلک دی او که شافي مسلک دی، په هر یو کې حرام دی. واستفزز من استطعت منهم بصوتک، او زه تاته اجازت دی د خپل آواز سره تو د ګناه دعوت ورکړه او د دې په ذریعه بنده زینا طرف ته هم ځي، ځکه چې د دې سره جذبات راوچتیږي او بیا بنده نه منع کیږي. نو شاعري او میوزیک د انسان جذبات راوچتوي او د دې سره د انسان په ټول وجود او دماغو باندې اثر پریوزي. یو د الله طرف ته اذان وي او یو د شیطان طرف ته اذان وي، او هغه میوزیک دی. دا یو ټول دی د شیطان او د دې سره هغه بنده راګیروي او دغه شان انسان بیا په مخه هغه ګانه وایي کومه چې واوري او دغه شان هر هغه آواز چې بنده به دی طرف ته بوزي چې خراب کار بنده ته ښکلې ښکاره کوي او غلطو کارونو طرف ته خلک بوزي او دا د شیطان آوازونه دي. ابن عباس، ابن مسعود، حسن بصری دا ټول وایي چې موسیقي د موسیقي مزامیر ګانې دي، دا د شیطان آوازونه دي او دا د بنده او دا بنده د حق نه لري کوي. د دې سره حیا ختمه شي او په زړه کې د بدی خیال شروع شي. دغه شان هغه ټولې خبرې دي چې د بنده جذبات راوچتوي، کنځلې دي. دا ټول آوازونه دي چې د اطاعت نه بندیان لري کوي، لیکن خلک بیا هم وایي چې نه، دا خو داسې ښکلي د سینګرز آوازونه دي، موږ له مزه راکوي. و اجلب علیهم بخیلک ورجلک، او سوارو کړئ په هغوی باندې سوارو خپل او پیاده خپل. د دې ځای نه موږ ته پته لګي چې د شیطان لښکرې دي او د هغو په فوج کې انساني فوجونه هم دي او د جناتو هم. نو شیطان د خپلو فوجونو په ذریعه انسان قابو کوي او د ټولو نه رښتینی کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ټول انبیا علیهم السلام دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې شیطان خپل تخت د اوبو د پاسه ولګوي، بیا هغه د خپلې چیلو نه سوال وکړي د هغوی چې کوم ایجنټس وي چې تاسو نن څه وکړل. د ټولې ورځې حال احوال ترینه معلوموي. نو شیطان د خپلو چیلو نه تپوس کوي، څوک وایي چې ما فلانې د حق نه لرې کړو، څوک وایي، څوک یو شی وایي، څوک بل څه وایي. لیکن د ټولو نه زیات هغه په دې خبره باندې خوشحالیږي چې کله څوک وایي چې ما په ښځه او په خاوند کې بیلتون راوستو. د دې مطلب دی چې د هغوی میټینګس هم کیږي، هغوی پلانینګس هم کوي او شیطان هغوی له شاباسۍ هم ورکوي او هغوی ځان تر تر غاړه باسي چې د ټولو نه ښه کار تا وکړو. او شیطان له ټول ریپورټ ورکوي چې نن مې په فلانی باندې غلا وکړه، په فلانی باندې مې قتل وکړو، جګړه مې پی وکړه. د دې نه موږ ته پته لګي چې هغه پوره جال غورځوي او په جمه باندې کارونه کوي، ښه پوره د دې لپاره پلانینګس کوي. او د دې سره چې کوم ایجنټس وي، نو دلته د سوارو او پیدل نه مطلب دی چې کوم تیز دي او چې کوم رو رو کار کوي، دا ټول ایجنټس کارونه کوي. نو دې خلک لمسوي او الله تعالی شیطان له مهلت ورکړی دی چې ته د خپلو ایجنټ سره څه هم کول غواړې نو وکړه. او په انسانانو کې او جناتو کې چې ستا کوم فالوورز دي او چې ستا خبره مني، تو خپل سوارو او پیدل په هغوی باندې سوارو کړه، یعنی په هغوی ورپسې کړه. او دویمه ازادي شیطان له الله سبحانه وتعالی ورکړې ده او په دې د پوهېدو ضرورت دی. د اجلب مطلب دی سوارو کول، غلول. هغه په زبردستۍ سره په چا نشي کولی، لیکن هغه وسوسې اچولی شي، خیالات اچولی شي. د هغو په ذریعه هغوی زموږ کورونو ته هم راننوځي، په خوراک او څښاک کې هم شاملیږي، زموږ په منځونو کې هم هغوی موږ تنګوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ رهنمایي کړی ده په دې سلسله کې. او موږ ته د احادیثو نه پته لګي چې کله بنده خوراک خوري او بسم الله و نوایی، نو هغه شیطان ورسره په خوراک کې شامل شي. موږ خبرې شروع کړو او هیر شي رانه بسم الله ویل، په منځ کې راته رایاد شي، نو بیا دا ویل پکار وي چې بسم الله والاوله والاخره. دغه شان چې کور ته ننوځئ نو د بسم الله سره ننوځئ، او د بهر نه په تلو سره هم بسم الله توکلت علی الله وایئ، په دروازه یې ځان ته ولګوئ چې شیطان یې در نه هیر نه کړي. چې کله بنده راننوځي او بسم الله یې نه وي ویلي، نو شیطان ورسره راننوځي او بیا په کورونو کې جنګ جګړې شروع شي، فساد شروع شي، کارونه ترینه هیر کړي، وسوسې ذهن لراولي، د ګناه خبرې ذهن لراولي، د چا خلاف په ذهن کې خبره واچوي، په بیکاره کارونو کې خلک مشغول کړي او د نیکۍ کارونه د بنده نه هیر کړي. کور ته ننوځي، کور ورته هم میلاو شي، او چې بنده خوراک څښاک کوي او بسم الله ترینه هیر شي ویل، نو خوراک څښاک ورته هم میلاو شي. او هم دا وجه وي چې په کورونو کې جګړې کیږي، نافرمانۍ کیږي. او چې کله تاسو د بسم الله سره دروازه بنده کړئ، نو دی بیا هغه نشي کولا وهلی او هغه بنده بیا په دنیا کې ورک کړي او بیا د بنده یادوم نه وي چې ورځ څنګه لاړه تیره شوه. نه د بنده بیا شکرګزاري یادوي، نه تسبیحات، نه نور څه ذکر و اذکار. د هغوی پوره پلانینګ وي چې بنده رب طرف ته لاړ نه شي. هغه شکونه اچوي په زړونو کې، په انټرنټ باندې د بې حیایۍ کارونه ګوري په خلکو باندې او په فونونو باندې هم د دین په باره کې شکونه اچوي په زړونو کې. او دا تاسو چې د بل له خولې نه کوم اوازونه اورئ، نو دا په اصل کې د شیطان اوازونه وي. شیطان هغوی ته یوه خبره وکړي نو بیا هغوی هغه خبره کوي. لوی شیطان ابلیس دی او دغشان د هغو ګروپ سي. اوس په چا باندې کوم ګروپ هغه مسلط کوي دا ډیپینډ کوي چې د چا ایمان څومره زیات وي، نو په هغو باندې غټ شیطان مسلط کړي. او چې د چا هغه امره ایمان نه وي، ان چې چا ایمان کم وي، نو په هغو باندې وړوکې غالب کړي. دی په کورونو کې ورونه پیدا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چراغ هم مړ کوي، لکه چې چا کر پخوا په زمانه به ډیوې وغیره وی کنه لاټینونه، نو د بسم الله سره مړ کوي چراغونه. یعنی بعضی وخت یو ماوس، یعنی یو منګک وغیره چې وي ور والا چراغ پخوا کې لکه مومبتۍ وغیره سره ولګي او هغه راوغورځوي او ور ولګوي. نو د هغو په فوج کې پیدل هم وي، د شیطان په فوج کې، او سوارو پکې هم وي، ټول وي ور پکې. تیز کار کول واله هم وي او رو رو کار کول واله پکې هم وي. دغه شان بنده دي د خپلې خولې نه ښې خبرې راوباسي، چې کله د هغو د خولې نه بېکاره خبرې وځي، نو هغه د بل په ذهن کې وسوسه واچوي چې ګوره دی ستا متعلق داسې خبرې کوي. دا هم د هغو حربه ده، د هغو چال دی. او چې کله هم بنده سجده کوي نو دی ډېر اجاړي چې انسان سجده وکړه، ما سره خو د سجدې چانس و خو ما زمانه غلاړو، ما سجده ونه کړه او زه د جهنم حقدار شم. او دی سجده کوي جنت به ورته میلاو شي. او دی بنده مونځ ته هم نه پرېږدي، ځکه اکثر د مونځ په وخت کې وسوسې واچوي. یعنی دا شیطان چې دی انسان ته وسوسې واچوي او بیا بنده مونځ لیټ کوي او وایي چې هی دی کوم او هی دی کوم، او دغه شان په بنده باندې مونځونه لیټ کړي. او چې بنده ودوشي نو د هغو د تندي د پاسه درې غوټې ورکړي او په هره غوټه باندې دې وپوکي چې شپه لا ډېره پرته ده، ودوشه، زموږ الارم وشي او موږ وایو چې یو پنځه منټه راسره نور وي. چې انسان پاسي د الله ذکر شروع کړي نو یوه غوټه پرانیستی شي. غوټه ولې ورکوي؟ یعنی دې تړلې وي چې انسان پاسي او ودو وکړي نو دویمه غوټه کولاو شي، او چې مونځ وکړي نو درېمه غوټه کولاو شي، او انسان بیا خوشاله خوشاله سحر کړي. او کدا سی نه وینو د بنده ټول ورځ بیا خراب وي، او چې څوک نه پاسي نو داغو په غوږ کې امتیاز وکړي. دا شان دی په باتروومز کې اوسي، ښه ځایونه یې خوښ وي چې کوم ځای کې ښهوالی وي، او هغه ځایونه کوم ځایونه چې آباد نه وي، بیابان ځایونه وي، او هلته په خلکو پورې ونښلي. او چې ښځه د کور نه وځي نو هغه یې په واچ کې وي، ځکه ښځې له په پرده کې وتل ضروري وي. سړي ته ووایي چې دې طرف ته وګوره، په خوبونو کې هم راځي، د ویرې خوبونه راولي خلکو له، او خلکو ته بې حیایۍ والے خوبونه هم ښایي. بیا دا کلمه ویل پکار وي، اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. دا دعا د خپل کټ سره کېږدئ. خو چېرې داسې خوب ووینئ نو فوراً دا دعا ووایئ. او چې څنګه راپاسئ نو اوله به ګس طرف ته لږ شان اتوکئ، لکه لاړې به پکې هم وي، او بیا به په ښی طرف باندې سملئ. ٹھیک شو. او شیطان بیا څه نشي کولی، چې کله انسان د الله په پناه کې راشي، د شریعت خلاف بنده ته شکونه اچوي چې په دې خو عمل نشي کېدی او مونږ سویو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل مونځ کوو او شیطان د اور شوله راوړه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د لاس سره لرې کړه او بنده ته وایي چې دوشه قضا به وکړئ. نو دا ټولې شیطانی حربې وي، چالونه وي. او که زمونږ په کور کې سو اثرات وی او یا داسې تعویزونه میلاو شي نو ضرور سورۃ البقره وایې، او دا هم نه ده چې ټول سورت په یو ورځ کې خلاص کړئ. دا تاسو په درې څلور ورځو کې هم خلاصولی شئ. دا تاسو په زوره باندې وایئ، په کمپیوټر باندې هم لګولی شئ، آیت الکرسی هم ویلی شئ او معاوضات هم، یعنی سورة الاخلاص چې دی، سورة الفلق، سورة الناس، دا معاوضات دی. او د الله په پناه کې راشئ. د الله د کلام په ذریعه تاسو بچ کېدی شئ. یو کتاب دی تلبیس ابلیس، او په دې کې د ابلیس ټول چالونه بیان شوي دي چې هغه څنګه سیزونه د انسان د پاره بیوټیفای کوي، هغه خلک څنګه قابو کوي، هغه د خپلو اوازونو په ذریعه قابو کوي. او اولیاء الله یو عابد او زاهد بنده هغه څنګه قابو کوي، عالم څنګه قابو کوي، یوې ښځې ته سوایی، سړی ته سوایی، یو مسلمان ته سوایی او کافر ته سوایی، ځکه هغه بنده په خپل جال کې انخلوي او غلط کارونه پی وکي. دا غوسو طریقې دي، دا غوسو وسوسې دي، دا ټولې خبرې به تاسو ته په هغه کتاب کې میلاو شي. دا کتاب د امام ابن جوزی دی. د صحیح کتابونو مطالعه ضرور کوئ، او داسې طریقې شیطان استعمالوي چې بنده د الله نه لرې کړي. نو الله تعالی فرمایل چې زه ټیک درته لاړ شه او په دې باندې مسلط شه، او چې څه کوې نو هغه وکړه. وشارکهم فی الاموال والاولاد، او د دې سره شریک شه په مال کې او په اولاد کې. په مال او اولاد کې څنګه شراکت وي داغو. شیطان هم د انسان شریک، یعنی پارټنر جوړیږي، چې کله هغه په انسان باندې د حرامو کمایي کوي نو داغو په مال کې هغه حصهدار جوړ شي. چې کله بنده فراډ کوي، د روغ وایي، دوکه ورکوي بندله، دا ټولې حرامي طریقې دي، او د دې سره بنده جهنم ته بوزي. دا شان په انسان باندې اسراف کوي، تبذیر کوي. مونږ د تبذیر متعلق ویلي وو چې تبذیر څه ته وایي. هغه بنده په فضول او بیکار کارونو کې، په لغویاتو کې په بنده باندې خرچ کوي، په فضول سیزونو باندې خرچ کوي. نو دا هم شیطانی حربې دي. ډیر زیات سامان جمع کول، ذخیره اندوزی کول، په غلطو ځایونو کې پیسې لګول، سود خوړل، رشوت اخیستل، په قبرونو باندې دیګونه پخول، مزارونه جوړول، دغه شان جواری کول، د بې حیایۍ په سیزونو باندې خرچ کول. نو په خرچ کولو کې هم او په ګټلو کې هم هغه شریک شي، هغه په مال کې هم شریک شي. چې کله په بنده باندې هغه کارونه وکړي چې د کومې نه الله تعالی انسان منع کړی وي. خلک دوکې کوي، مالونه وهي، معمولي صدقه ورکړي، نو د هغوی دا خیال وي چې موږ ډېر ښه ښه کارونه کوو. شیطان د بنده شریک جوړ شي، نو بیا به د انسان دعاګانې څه قبولې شي. چې بنده حرام خوري نو هغه به بیا د نیکۍ کارونه څنګه کوي. دا شان په بنده باندې ملاوت کوي، د دروغو قسمونه پی خوري، چې د خدای قسم دومره پکې موږ ته هم نه بچت کیږي. یعنی چې کله هغوی په چا باندې څه خرچ کوي نو د دروغو قسمونه خوري، او په دې طریقو باندې د انسان ګټه حرام کړي. ول اولاد، او په اولاد کې هم شریک جوړ شي. چې کله د زینا سره اولاد پیدا شي نو دا د هغو شرکت دی په اولاد کې. او د حیرانتیا خبره دا ده چې کله د چا لور ډانس کوي نو مور او پلار یې خوشحالیږي او وایي چې زما لور داسې ښکلی ډانس کوي، او یا داسې ښکلی سندرې او ګانې وایي. دغه شان د اولاد سره د بې حیایۍ سینز کتل، یا د هغوی سره سینما ته تلل او د بې حیایۍ فلمونه کتل، په ګاډي کې میوزیک لګول او اولاد هم هغه میوزیک اوري. زموږ سره د اولاد فکر هغه وخت شروع شي چې کله هغوی ټینیجرز جوړ شي، چې هی اوس څه وکړو، بچی مې خراب شو. نو د هغې فکر د هغه وخت نه کول پکار وو چې کله بنده تخم کړي. نو د هغې فکر د هغه وخت نه کول پکار وي چې کله بنده تخم کړي. چې کله ښځې طرف ته لاړ شي نو سړی دي دعا وغواړي، او هغه دعا څه ده؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ای الله، موږ هم د شیطان نه بچ ساتې، او هغه هم څوک چې ته موږ له راکوې. او د حضرت مریم علیه السلام مور څه دعا کړې وه د هغې د پیدایش په وخت کې؟ هغې هم خپله لور د الله تعالی په پناه کې ورکړه د شیطان مردود نه، او د پیدایش په وخت کې هم دعاګانې کړې وې. د هغې نه پس اذان کول بچی ته عقیقه کول. پخوا په زمانه به میندې قرآن وې او بچو له به یې پی ورکول او حلاله نوړۍ به یې وله ورکوله. نن ګانې هغوی اوري او که یوه مور د بې حیایۍ جامه غوندي نو هغه دي دا تمه نه کوي چې لور به مې ډېره حیا والا جامه غوندي. نو موږ په خپله اوله د بچو په مخ کې غلط مثالونه جوړوو نو بیا به هغوی ضرور داسې کوي که نه. دا شان ابورشن کول دا هم نن ډېر عام دی او هر ښځه وایي چې زما لور بچی نه دي په کار، دوه بچی پوره دي، نن جینکۍ اولاد نه غواړي چې فکر به مې خراب شي. شیطان خو غواړي نه چې د آدم دی اولاد پیدا شي نو خلک اولاد ختم کړي. او بیا ښځې وایي چې اولاد خو مصیبت دی. په یورپ کې داسې کم اولاد کیږي په ځینې ملکونو کې چې د بوډاګانو لپاره ځوانان نه میلاویږي ځکه چې خلک بچی نه راوړي. نو هغوی د بهر نه خلک راغواړي چې زموږ د بوډاګانو خیال وساتي، خدمت یې وکړي. د بوډاګانو عمرونه زیات وي او نوي واړو پیدا کیږي نه. هغه ځوانان هم کم دي او یعنی هلته ځوانان هم کم دي او واړو هم کم دي. او موږ خلک خو هسې هم پړنده د وسته خلکو پیښې کوو او یا د سلیبریټیز پیښې کوو او دغه شان خلک په خیټه کې بچی مړو کوي. هغه نشي برداشت کولی نو انسان د خپل اولاد دشمن شو. هغه نه غواړي چې تاسو زیات شي او خوشحاله یې. الله اکبر. دغه شان د اولاد غلط تربیت دا هم شرکت دی د شیطان. د مور او پلار سره د بچي د دین فکر نشته. د دنیا فکر خو ورسره ډېر دی چې دوی ته ښه جابونه میلاو شي، چې ښه تعلیم وکړي. د دین ورسره پروا نه وي چې کلمه ورله ورځي او که نه، چې د هغو د قرآن پوهه شته دی هم او که نه، هغه چېرته مونځ کوي هم او که نه. چې په دنیا کې په ترقۍ وي نو په دې باندې ډېر فخر کوي. هغوی وایي چې مونږ خو بچي سمولان نه شي جوړولی، نه دومره مسجد ته د تلو ضرورت شته، دا مونږ څوک شریکوو. هغه خو دعوت ورکوي او بیا خلک وایي چې څه وکړو، شیطان مو لمسوي. شیطان لمسول کوي لیکن داسې نه ده چې هغه په زبردستۍ باندې په تاسو باندې یو کار وکړي. هغه به د قیامت په ورځ هم دا خبره کوي او په سوره ابراهیم کې مونږ ویلي دي، هغه به وایي چې ما هم ستاسو سره وعده کړې وه او الله هم ستاسو سره وعدې کړې وې، لیکن ما چې کومې وعدې کړې وې نو هغه ټولې دروغ وې. ما خپلې وعدې پوره نه کړې او د الله تعالی وعدې هغه ټولې رښتینې وې او زما په تاسو باندې هیڅ وس نه رسېدو، هیڅ زور مې نه چلېدو. ما خو درته هسې وسوسه در اچولې وه او مخکې د وعدو خبره هم راځي. او دا خلک چې په غلطو کارونو کې ونښلي او غلط کارونه کوي په هغوی کې ځینې وایي چې مونږ د شیطان اورو لیکن په الله مو هم ایمان دی. شیطان ورشپ کوي او وایي چې مونږ د الله هم منو. او که مور و پلار خپله ذمهداري نه پوره کوي او تربیت له بل څوک وګوري نو تاسو شیطان خپل ملګری جوړ کړو. مور و پلار که جابز کوي او بچی د بل په حواله کړي وي، اوس چې هغوی د چا سره وخت تیروي نو ظاهره ده د هغوی په سوچ به وي که نه. نو په دې طریقې هغوی د شیطان په حواله کړل. که هغوی مو ټیوي ته کینولو او که د بل چا په ذمه مو کړل، داسې نینې زیښودي وي. وعدهم او وعده وکړه د هغوی سره چې کومې وعدې ته د هغوی سره کول غواړې نو هغه وعدې وکړه. اوس د هغه وعدو هم ډېر قسمونه دي. نو په دې کې 15 یا 16 سیزونه دي. اولنۍ دا دی چې په کم عمل باندې انسان راضي کړي. چې ته قرآن وې، تهجد کوې، مونځ کوې، نو ولې دومره پوره نه ده؟ د دې نه د زیاتو کولو څه ضرورت دی؟ بنده مطمئن کړي چې بس دومره پوره ده، د دې نه د زیات کولو هیڅ ضرورت نشته. حجاب هم کوي، بس دا کافی دي. دویمه دا چې ګناهونه ورته ښکلي ښکاره کړي، اټریکشن پکې واچوي. د میوزیک په اورېدو سره مونږ لقیدل شروع کړو، واقعي په هغې کې ډېره مزه وي. نو هغه شیطان ښایسته کوي. بیا چې یوه ښځه میکپ وکړي او خپل زینت ښکاره کوي او جسم یې ښکاره وي نو هغه څومره ښکلي ښکاره کوي. د هغې یو باډي پارټ په نظر راځي او خلک ورته وایي چې څومره سمارټ ښکاري. بیا قرآن والا سوچ کوي چې هی، مونږ له دا سو ابایا او سکارف اچول شروع کړي دي چې دا لږ کم کړم. شیطان دا ټولی خبری په ذهن کې اچوي، خکلی ښکاره کوي، حالانکه هغه د اور شعلې وي او وي هغه او موږ ته په نظر نه راځي. د الله فرمانبرداري د بنده نه نظر نه لرې کړي. درېیمه خبره دا چې د الله تعالی نه وویرېږه. موږ هم وایي چې موږ ډېر ویرېږو د الله نه، خو په عمل کې مو نه وي. بنده وایي په خلا چې موږ ډېر ګناهګار یو، لیکن عمل نه بدلوي. څلورمه وایي چې دین آسان دی او الله تعالی غفور الرحیم دی. الله خو بندیان په وړو وړو خبرو باندې نه نیسي، هغه خو ډېر غفور الرحیم دی. بنده ته د دوکې د ورکولو خبرې کوي چې انسان خپلې بدۍ پرېږدي، هغه ورته بس دغه یوه خبره کوي چې الله معاف کولو والا دی او غلط کارونه پرې کوي. زنا کوه، کنځلی کوه، کینه او حسد کوه، خو الله تعالی غفور الرحیم دی. پنځم بیا د ګناهونو دپاره لوی لوی منصوبې جوړوي. دومره ډېرې نیکۍ کوي، که دا وړوکې ګناه وکړې نو د دې سره څه نه کېږي. دین دومره هم سخت نه دی. شپږم او وایي چې ژوند یو ځل میلاویږي. دا د هغو وعده ده چې ته ژوند انجوی کړه. ژوند خو صرف یو ځل میلاویږي، بس خرس کا او مزې کوه. اووم چې په آخري عمر کې به حج وکړې او ګناهونه به دې معاف شي. اوس چې څه کوې نو کوه، چې بوډا شې نو حج به وکړې. اتم ګناهونه لې ښکلي ښکلي نمونه یې ښودي وي. وایي چې ګناه وکړه داسې ده لکه یو څخه غلیظ شی چې وي، لکه یو څخه غلیظ شی چې وي چې په هغې باندې ښایسته ریپینګ وکړي، ښکلی کور پیچړه وکړي. لاټري لې د انعام نوم کېښودو. میوزیک ته وایي چې دا د روح غذا ده. بې حیا خلکو ته وایي خلک چې دا زموږ سټارز دي، ستارې دي. او د بې حیاۍ کارون ته وایي چې په دې بنده کې ډېر غټ کریج دی، دا ډېره بول ده. او چې دین والوي نو هغو ته ملا وایي چې دی په څه پوهیږي. دا څه دی؟ نهم زینا ته لو میکینګ وایي. ویلنټاین یې څومره ښکلی کړو. لسم د ایمان والو نه خلک بدګمانه کوي چې دوی حجاب والا مو ډېر لیدلی دي. هغوی هغسې وي دغسې وي. مولوی چې وي نو هغه داسې وي، فلانې داسې کوي. هغو ته لږ وګورئ. او اکټر یا اکټره چې څه هم کوي نو صحیح کوي. دین ورته بد ښکاره کوي. ظاهره ده بیا خلک د هغوی خبره مني. یوولسم بیا د الله تعالی د نافرمانۍ سره خوشحالۍ مناوهي. چیز خو ډېر بورینګ دی او کریسمس ډېر ښه دی. د خوشحالۍ په موقع د الله تعالی نافرماني کول او د میوزیک نه بغیر خوشحالي مناوهلې کېږي نه. نن د مسلمانانو او هندوانو په رسمونو کې او ودونو کې څه فرق دی؟ دولسم یو بل کار دا کوي چې اوله بنده سنیکي وکړي او بیا هغه ریاکاري وکړي چې دا هر څه ضایع شي. دغه شان د بنده غټې غټې نیکۍ وکړي او تکبر وکړي نو هر څه ضایع شي. ما خو دومره قرآن ووی، دومره ښه کارونه مې وکړل، زه خو د دین دومره خدمت کوم، زه خو دومره لیکچرې ورکوم، زه خو دلته زده کوم او هلته نورو خلکو ته ښیم، دومره حفظ مې وکوم او بیا د انسان ټول هر څه ضایع شي. دیارلسم په ګمراهۍ باندې د هدایت لیبل لګوي. اسراف او تبذیر دی. هغې ته وایي چې د دې نه بغیر خو ګزاره نه شي کېدی. دغه شان شهوت ته وایي چې د دې نه خو بغیر کار نه کېږي. میکس ګیدرینګز یې خوښ وي. هغوی وایي چې د سترګو حیا په کار ده. چې د پردې ورته وویلی شي نو وایي چې نه، د نظرونو پرده په کار ده. څوارلسم د ټولو نه مخکې په بنده باندې نیکي کول پرېږدي، بیا ورو ورو بنده نیکي پاتې کړي. موږ ته پخپله هم اندازه لګي چې زموږ ایمان کله تازه کېږي یا کمیږي. چې د نیکۍ په کارونو کې کمی راغلی دی او که زیاتې، چې د نیکۍ په کارونو کې مې سستي راغلې ده او که تیزي. په رمضان کې د بنده ایمان ښه تازه وي. دغه شان ځینې ورځې چې وي نو په هغې کې بنده ډېر چست وي. دی ورو ورو تاسو د نیکۍ نه لرې کوي او بیا مو ورو ورو ګناه طرف ته بوزي. او ګناه هم ایک دم لویوي نه، بلکې د وړوکي نه شروع کوي. لکه ما چې درته د راهب قصه کړې وه، هغه ډېره زبردسته وه چې شیطان بنده ورو ورو بوزي. راهب په یوه ورځ کې د جینۍ سره زینا نه وه کړې او نه یې هغه مړه کړې وه، بلکې ورو ورو په قلاره قلاره د راهب یو داسې کس و چې هغو ټوله دنیا پرېښې وه، ځان له شوې وه د خلکو نه. او څنګه بیا هغو زینا وکړه؟ زینا په شان یو کبیره ګناه کې اونښتو، ځکه یې ورسره اوله بهر بهر خبری شروع کړې، بیا یې ورسره دننه خبری شروع کړې، بیا یې هغه ټچ کړه، بیا یې بوسه او کینار وکړل، او بیا زینا ته خبره ورسېده. نو هغه په یوه ورځ کې بندنه نښلوي. هغه خو سم اکسپرت دی، د زرګونو کلونو راسې دا کار کوي، د کله نه چې دا دنیا جوړه شوې ده. هربې هم دغه یو دی، خو انسان پې نه پوهیږي. اول هغه بنده په شرک کې مبتلا کړي، او چې څوک شرک کول نه غواړي نو بدعت طرف ته یې بوزي، او که دا هم نه کوي نو لهو لعب طرف ته یې مشغول کړي، نو په لهو او لعب کې مشغول کړي. بیکاره کارونه چې وي، په سورة المؤمنون کې راغلی دي چې مؤمن بنیان د لغو کارونو نه مخ ګرځوي، یعنی خپل ځان ترینه ساتي. او موږ څومره وخت په فیسبوک، انسټاګرام او ټیک ټاک باندې ضایع کوو. په سیاست کې هم ډیر خلک خپل وختونه ضایع کوي. ټیک ده، دا د ګناه کار نه دی، دا مبا دی، ځکه چې د دې څه فایده هم نشته په آخرت کې. زه خیر دی که بنده ځان د خبرونو نه خبر کړي، لیکن هر وخت دا ډیسکس کول او د سیاستدان د یو یو کار نه ځان خبرول، دا له کومه طریقه ده؟ دا خو هسې وخت ضایع کول دي. شیطان د انسان وخت په دې طریقو باندې ضایع کوي. د مسجد وخت ورسره نه وي. سوارلسم، کبیره ګناهونه صغیره ګناهونه، یعنی کبیره ګناهونه ورته صغیره ګناهونه ښکاره کړي، لکه دروغ دي، بې پردګي ده، د ښځې بې پردګي کبیره ګناه دی. د دې حکم په قرآن کې راغلی دی، او بې پردګۍ ته ماډرنیزم ویلی شي. دغه شان لوی اجر واله کارونه بنده ته واړو ښکاره کړي. پنځلسم نمبر دا شو، دغه شان لوی اجر واله کارونه بنده ته واړو ښکاره کوي. چې انسان واړو کارونه کوي خو چې چېرته لوی کارونه کړي، د جنت جهنم خیال ترینه هیر کړي چې سبا له به وکړم، هیڅ خبره نه ده. د آخرت خبرې اورېدل نه غواړي، چې دا بنده ډیپرس کوي. د جاب د تلو فکر بنده ته رامخکې کړي چې پیسه به مې کمه شي، بچي به د کوم ځای نه خوري، د دې فیس به څنګه برداشت کوم، او د آخرت فکر د بنده نه هیر کړي. د هغوی د رشتو فکر د بنده سره پیدا کړي. د بنده ذهن د دنیاوي فکرونو نه ډک کړي، دماغ د بنده خالي نه وي، د بیلونو فکر وي ورسره. او موږ به د هغو څنګه مقابله کوو؟ د دې قرآن په ذریعه، ځکه خو د تعوض حکم راکړی شوی دی. نن سړي په خپلو بزنس کې او جابس کې ورک دي، ښځې په خپلو کورونو کې، د هغې په صفایۍ کې او ډیکوریټ کولو کې، او په جامو اخیستو او د هغې په جوړولو کې، او په زیوراتو پسې مړې دي، چې د هغې هوش نشته. او د الله تعالی چې بار بار د دې واقعې ذکر کړی دی په قرآن کې، یعنی د آدم او ابلیس، نو د دې سره واقعي بنده ته ښه پوره یادګیرنه کیږي. د بنده ایمان تازه شي، او هغه بیا دعاګانې کوي چې یا الله، ما د شیطان د چالونو نه وساتې، او زما خاندان والا هم د دو د وسوسو نه مې بچ کړي. بیا انسان په صحیح طریقې سره بسم الله هم وایي، او دا فکر او سوچ قرآن په بنده کې پیدا کوي. چې کله بنده دی قرآن طرف ته راشي، نو د خپلو بچ کولو انتظام وکړي، او د شیطان د چال په باره کې الله تعالی فرمایلی دي: ان کید الشیطان کان ضعیفا، او بشکه د شیطان چال کمزوری دی، هغه ډیر کمزوری دی. او موږ د هغه مقابله داسې نه ده چې موږ یې مقابله نشو کولی، لیکن مسله دا ده چې هغه د هر ډایرکشن نه ټیک کوي، د رایټ نه، د لفټ نه، د شا نه راځي، د مخې نه راځي، او موږ ته په نظر هم نه راځي، موږ ته پته هم نه وي. او د ټولو نه غټه حمله هغه وخت کوي چې کله بنده د الله نه غافل وي، د الله د ذکر نه غافل وي. هغه بیا درنه ولګوي او کینی، د شهوت جذبات چې کله غالب وي، بیا بنده غصه وي، نو هغه وخت هغه بنده قابو کړي. او په دې طریقه بیا انسان د الله د ذکر نه لري وي. او چې څومره بنده د قرآن نه او د الله تعالی د ذکر نه لري وي، نو د هغو غلبه زیاته وي، او دې په قلاره کینی نه بنده نه پرېږدي، لیکن په بنده یې بیا حمله کار نه کوي چې هغه په قرآن او ذکر کې مصروف وي. او بله خبره په اولاد کې شاملېدل د شیطان دا هم وي چې بعضې وخت بنده د اولاد په ذریعه د الله تعالی نافرمانی کوي. د اولاد په محبت کې بعضې وخت داسې لیونی شي چې د الله تعالی نافرمانی وکړي، او بعضی وخت اولاد د مونږ د پاره په پاسولو کې مونږ له ډېر رحم او ترس راځي، او دا رحم د سکول د پاره په پاسولو کې نه راځي چې بچی غریب ستړی شوی دی او اودو دی. دا خو ظلم دی چې وړوکی معصوم سحر سحر راپاسم او په وړوکی عمر کې خلک وړو جنکو ته وړې وړې کپړې اغوندوي، چې هغوی لوی شي نو بیا وړې وړې کپړې اچوي. د شروع نه هغوی داسې کپړې اچوي چې هغوی ته پته نه وي چې دا زما ستر دی. یعنی د شروع نه هغوی ته داسې کپړې اچوي چې هغوی ته پته ولګي چې دا زما ستر دی او دا ما ته پټول دي. او شیطان د ټي وي، میډیا، انټرنیټ په ذریعه، د فون او کارټونز په ذریعه، د میوزیکس په ذریعه، د ډیزنی په ذریعه دې غلبه بیا مومي، واړو راګیر کړي. دا ویډیو ګیمز چې دي او وایلنس څومره ډېر ښکلی ښکاره کوي، د بچو په دماغو باندې اثرات پرېږدي چې څونه کېږي چې کله په دې پروګرامز کې مور او پلار ته بد ورد ویلې کېږي، چې کله په پروګرامز کې مور او پلار ته بد ویلې کېږي، نو زموږ بچي به بیا څه زده کوي؟ یعنی په ټي وي باندې چې هغوی ګوري، چې کله کنځلې قیلې کېږي او هغه ماشومانو ته نورم ښکاري چې په دې کې څه دي، چې کله ماشومان د دې ګیمز عادتونه واخلي نو څه به کوي بیا؟ نن زموږ مسجدونه څومره آباد دي او سینما هال څومره آباد دي او څومره خلک فجر لپاسي او څومره خلک اودوي. نن واړو د وخت نه مخکې ځوانېږي، څو خوري هغوی، څو اوري او څو ګوري هغوی، او دا ټول هر څو د تباهۍ چې دي. نو دا مونږ خپلو بچو له په خپله اخلو، او مونږ ته پته هم نه وي چې شیطان زموږ بچي زموږ نه تختوي. الله اکبر. الله تعالی دې مونږ ټول محفوظ وساتي د شیطان مردود، د فتنو نه، د هغو د شر او فساد نه، او د هغو د وسوسو نه. او د دې لپاره مونږ ته په دینی ماحول کې د اوسېدو هم ضرورت دی، د قرآن سره د تعلق د جوړولو هم ضرورت دی، د نیکانو خلکو د مجلسونو هم ضرورت دی، د صالحانو د ملګرتیا هم ضرورت دی، د دعاګانو هم ضرورت دی. او چې څومره هم د الله ذکر زیات کوو نو هغومره برانه شیطان لري وي. او الله تعالی فرمایلی دي، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. او د شیطان وعده ټولی د دوکې دي، او هغه به د قیامت په ورځ منکر شي چې ها زما ټولی وعده د دروغ وي. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. الله دې مونږ بچ کړي بس. یا رب زمونږ نسلونه بچ ساتي، یا الله زمونږ د نیکۍ چې سهم کارونه دي هغه هم ته محفوظ وساتي، د شیطان نه او د ګناهونو نه مونږ لري وساتي، د شیطان د لارې نه مونږ لري کړي، او په صراط مستقیم باندې مو روان کړي.
آمین یا رب العالمین.